خزینه مریضان مراجعه ورته وکي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر لاس او ګرېوان و، ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بوولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یوه نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه نفس تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو او هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پوښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بدتري شته، بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې له هغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي، ښځې له حتی خاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړ شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي؟ خو بیا مې ولاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو پیچې نو نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانند. به مو خاطر است که
مخکی لدی چی و میرمن ماشم نری تراولی ها غرطه کتای چی باید پاوی نپوهیگی لمدی وجه ماشم لمن ززی او خپل هم لگرن و سهی سنز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگاو سر لدی پا دی ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې اما پوهاوی ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا پوهاوی نه لري. دوی خپلو ماشومانو ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو کارونو را په دیخوا په ګرځنده صحی ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغان میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت پوهاوی ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنځي محصل عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته وه، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې. د دې لپاره ډېره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول، هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د ده په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول، هغه ټول متوقف شوي دي. دکې مختلف خدمات شاملې دل، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیندوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري. د دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمن ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې یو چا په صفت چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیاو هم صحی مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحی بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېدي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي، او دا میرمنې
ونه شي کوي خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کینو. میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چه ډاکټر تزی چه هغه ډاکټر خزه اوسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوه شي د خزو سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي کوم صحی مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسی یعنی خزه اوسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزو صحت ته به توجه نه کیږي. دی دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه یو غټ ناورین اوسیږي. ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی. یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي. او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده د کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 44. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما یو غزل دی، یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې، د هر یو خویدلی لاسونو سره ځي. همت کوي پرتی خاورې دی هم کړي ملګرتیا، همت کوي پرتی خاورې دی هم کړي ملګرتیا، دا دوړه چې لزغلنده آسونو سره ځي. منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي، خو مینه هم له ډېرو تماسونو سره ځي. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره، چې شي کم ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي. نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ، دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي.
د افغانستان د پیژندل شوي شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اورېده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوې شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړونده اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږیدل یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چا ته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږیدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادوم ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړې، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندې کړې په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر و، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه، او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم و. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ، او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. او ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی چې زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم، او بیا دغسې پکې راګاټ شو ماته یو خبره نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلای دی خو شعر مې ډېر لیکلای.
مننه نظر صاحب ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
واده مې کړی دی، دوه ماشومان لرم، اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیست ده او بلجیم کې ژوند کوم.
داسې مې اورېدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرښه راکش شوې ده، سرحدي کرښه، همداسې ده؟
زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه یې سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد د زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 50 متره کې خواته بل هیواد هالنډ شروع کېږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم، خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په یوه خوا کې امکانات ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي، هغې هیواد ته ځو او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله عام د خوشحالۍ احساس راکوي، عام د خفګان او عام د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 مترې کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بایسکل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 نه تر 18 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی، دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریه او عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینئ او خبرې ورسره کوئ چې په بلجیم کې پناه غوښتی ده؟
زه تقریبا ټوله ورځ موږ، زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډېر افغانان، هغه کورنۍ والا هم دي او هغه کسان دي چې عمرونه د 18 لوړ هم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 18 ټیټ دي، ټوله ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځنۍ، دوه ورځنۍ پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي، په څه حالت کې وي، په لارو کې په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وایي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی هغه چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي، د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
لدوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسي، دا ستاسو مطلب دی؟
و د زین اخر دی چې مشخص زموږه برخې دی، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دی پرته د زده کړو نه چې زه وزګار وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو د پاره او د تقریبا د زیرسونو د پاره، د ټولو د پاره د درس مسله ده، او د دې ترڅنګ د دوړ د پاره ده. خو تر ډیره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتل سنه ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. که نه یوه خو یې هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بېله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
هو، دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلفو هیوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیر سنه لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکي ځوانان را سره دي. هغه کې جنې الکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالی، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
د خو ماشومان دی ل اتلس کلونو کم عمر دی، اروپا د قوانینو په اساس باندې د تنکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به ډېرې دردون کې کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت زوروي، کله کله دومره و زوریږم چې زموږ د کار نور همکارانم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وای کور ته ولاړ شو د هر څه ویره و، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر زوریږم، زه نه پوهیږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسئله وي، ما ډېر ځوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، دوی اورم وخت ورته ورکوم. زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت دې په سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې وروسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی راسره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ، یو کس و هغې د هېڅ کس سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کولو د باندې نه راووت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې، وروسته یې په ما باور پیدا کړ. د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې تا به روانشناس سره مخ خبرې وکړي، د فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او په دوی دا کولی شو چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده ده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ. روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولی. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځای پورې را رسېدلي دي، ستونزو نه ځان را ایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته را رسېدلي چې لږ تر لږه آرامه ژوند لري. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړې. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوی، نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ماورولی شو، هغلته چې دومره همت کړی دی. دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم، بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه. ما کمره راسره وه، کې مې ښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، دا د سندرو سره مینه لري. را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې را وست، ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نیمایي کې په ژړا شو که نه، وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي، دوی نشي کولی وړاندې ځي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یو داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډېره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب که مو پیل کړی دی، او که مو مواد ورته راټول کړي، که په هر مرحله کې دی، لطفا یو څه راته ووایاست د څه شي په باب به وي. البته تاسو خو ویلې چې دا به ستاسو د ژوند داستان وي، مګر لږ نور شرح هم ورکړئ چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکل صاحب، دا ناول د دوو برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یوه برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوي، هغه څه دي هغه مې راخیستي، د ماشومتوب نه شروع دی. یوه برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر رقم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغسې انسان واوسېږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي، خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی. دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسېږم، خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي د دوړو ماشومان مکس حالت ده کنه. په ځینو وختونو کې زه خپل یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل وو اوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ما ته نه دي معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا راسره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅخي چې دغه برخه دغه بلې سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم، د دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروریږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینه مسله راشي زه وتوانېږم، چېره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کېدلی شي ډېر زر شي، کېدلی شي میاشتې وخت ونیسي. هیله لرم چې زر بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعرۍ ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډېره برخه زما نظمونه دي، نظمونه هم زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کېږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل، په پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږو د دېش نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ په پسرلي ته څنګه خوشحاله کېدو، هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دمې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر من لیکلی دي، زما خپلې تجربې دي تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعرۍ چې کوم په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزې وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربند لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تورې پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه. دا د نسل پر اساس باندې کنه د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي، او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور نه ورک شي. داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستې.
مننه نظیر صاحب، که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی. وای زمې کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نه کوم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نه کړم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. شای زما پسیر ده دیر و خلق و خوخ نشیم. زمی کتاب که جنگی تاریخ نلیکم، ده جنگ قتل تا پکی زای نشتا. عسکر، جنرال، مارشال، ده پاوز سر کماندان نپریگدم. شای زما پسیر ده دیر و خلق و خوخ نشیم. زمی کتاب که پخپل تیر پسی آرمان نکرما، یو سو شیرونه چی لیکلی می ده تال پارا نچاپوم، خپل تیر یادونه را تبیا بیا پیاد نراولم. خای زما پسید ده دیر و خلق و خوخ نشی. زمی کتاب که پخپل تیر پسی آرمان نکرما، یو سو شیرونه چی لیکلی می ده تال پارا نچاپوم، خپل تیر یادونه را تبیا بیا پیاد نراولم. خای زما پسید ده دیر و خلق و خوخ نشی. زمی کتاب که زندگی ده ماشوم توب جوڑوام، دنیا غوم را چه ترسو پوری می سترگی وینی، خلق غوم را چه ترسو پوری غغا و رما، لوب غوم را چه ترسو پوری می خوب یوسی، هل غوم را چه هر ست باید لاسوا چکروم، ده چا ده غاڑی عملت باید لاسوا چکروم. باور حقوم را چه او سوکشتا چه ما هر وقت شغوری اور ده دیوی او تنارتا باید لاسوا چوم، که کم چوارم را تا ون رسی و جارما خو ما تی ون منم، ما تی ده مرد نوم ده. خیز ما پسیر ده دیر خلکو خوخ میشیم. خیز ما پسیر ده دیر خلکو خوخ میشیم.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره وئ.